دا مشال لړیو په بل خبرونه کې درته ګل ایاز او انیس اجمل هر کله وایو وخت د سهار لس بجې دي په خبرونه کې په کراچۍ کې په ټرافیکي پیخه کې د 950 کسانو د ورژنې د خیبر پختونخوا د ټولو تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو د جنوبي وزیرستان د اصلاحي جرګې د پاکستان د پختونو سیاستوالانو د کابل د سفر وروستۍ حال او د افغانستان په اړه د رپورټ ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو ونیس پروگرام د رڼا په لور هم د دې خبرونې برخه ده په لومړي بار ورکو ونیس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې تیر شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 950 کسان وژل شوی دي د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د سبا نه به تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي او د فرانس د کورونو چارو وزیر په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې د 12 کسانو د وژنو وروستو د کلک سار غږ کړی او وسته خبرونه تفصیل په کراچۍ کې بیګا په یو ټرافیکی پیخه کې 950 کسان وژل شوی او یو شمیر نور ژوبل دي پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیخه د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د مسافرو بس او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر لامل وشوه چارواکي زیاتوي د ټکر وروسته بس او ټینکر ته اور لګیدلې د پیخې ښکار شوي کسان د کراچۍ جناح هسپتال ته رسول شوي دي د دې هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی نن سار مشال لیډیو ته ویلي په وژل شوو کې خزي او ماشومان هم شامل دي بلخوا په کراچۍ کې نن د ایم کیو ایم ګوند په اعلان ویرل مانسل کیږي د ایم کیو ایم ګوند سنو غړو نن مشال لیډیو ته ویلي تیر ورځ دوی د ګوند یو غړي د پولیسو په حراست کې وژل شوی وو د دې پیښې پر ضد دوی نن ویرل مانسي د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د سبا نه به تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي د دسمبر په 14مه نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریدرستو سکولونه او ځینې نورې تعلیمي ادارې د امنیت په خاطر تړل شوې وې بل خو تیر ورځ د ځینو هیوادونو چې پکې برتانیا جنوبي کوریا ترکیه او سعودي عرب شامل دي ډیپلوماټانو یې د آرمی پبلک سکول دوره وکړه او ویل چې ترهګرۍ پر ضد له پاکستان سره په مبارزه کې یو ځای دي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې ډېر اسماعیل خان ته کډه شوې محسود قبایلو د خپلو مسلو د حل لپاره یو اصلاحي جرګه جوړه کړې ده د جرګې مشر عزیز الله محسود پرون مشال لیډیو ته وویل چې دا اصلاحي جرګه به د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوو خلکو ته د قانون په اړه د پوهاوی ورکول لپاره کار کوي
نو دا خال په خپل رسم رواج پیدل خدا ته چیرغل د قانون سره مخامخ شول چې هغه د قانون پاته نه و نو مسعود اسلامي جرګې بنیاد مش په داک شیش چې شتارو بالول د باد نه مانې کول او مسعود کوم ته دا تربیات ور کول چې راته د قانون په مطابق ژوند تیراوي
نوموړی زیاتوي چې د پوځي عملیاتو له وجې 5 لکه محسود قبایل له خپلو کورونو څخه په نورو سیمو کې د کډوالې په ژوند تیرولو مجبور شوي دي د سوات د مټې تحصیل پولیس وایي چې په سیمه کې د کورنۍ شخړې په بدل کې د 14 کلنې جینۍ د واده کولو هڅه ناکامه کړې او په دې تور کې د نکاح کوونکي ملا په ګډون څلور کسان نیولې دي د مټې پولیس افسر ډي اس پي ظفر خان تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې دا کسان به عدالت ته وړاندې کوي او وروسته ورته د عدالت لخوا د جرمانې سره سره د 10 کلونو د بند سزا هم کېدای شي هند د افغانستان څخه د نیټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده د هند کورنو چارو وزیر راجناث سنگ ویلي دي له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو وتل به نه یوازې جنوبي ایشیا بلکې امریکا او نورو هیوادونو ته هم امنیتي نتیجې لرلی شي سنگ دا خبرې د امریکا او هند ترمنځ د ستراتیژیکو خبرو اترو یو وفد تاکړې دي نوموړی زیاتوي چې نیو ډیلی لیولتیا لري چې په افغانستان کې پرمختګونه وسري ځکه په دې هیواد کې امنیتي مسلې کولی شي چې په سیمه او په تیره بیا پهین اغیز لري د افغانستان په جنوبی ولایت اورسکان کې سلګونو کسانو د یوې مظاهره پترس کې په فرانس کې د مجلې چارلی ابدو په دفتر د بری دستاینه کړې دا مظاهره د اورسکان په چوره ولسوالۍ کې د تیر جمعې د ورځې د مانسروستو پیل شوې د جنوري په 8 نیټه په پیرس کې وسلوالو د چارلی ابدو په دفتر په برید کې ولستنه وچلی افغان چارواکي وایي د اورسکان ولایت مظاهره کوونکو د غبرید کوونکې اتلان بللي او د ولسمشر لخوا د دې پیښې په غندنې تنقیدونه کړې دي خبرونه د مشال ریډیو نوره د فرانس د کورنو چارو وزیر په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې د 12 کسانو د وژنو وروسته د کلک سار غږ کړی. نوموړي پرون وویل چې حکومت نور په سلګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په پیرس کې نننی لاریون کې به د خلکو تحفظ یقیني کول لپاره هر ممکن اقدامات پورته کوي او تمه ده چې په دې لاریون کې به د اروپایي هیوادونو مشران هم ګډون وکړي چې پکې د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف شامل دي. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په ټول هیواد کې خوشاله ولکه خلکو په دې لاریون کې ګډون کړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به راتلونکې اونۍ د امریکا په دوره سي. نوموړی به هلته له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ملاقات کوي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي دي چې دواړه مشران به د جنوري په 15مه یو ځای د شپې ډوډۍ خوري او د هغې یو ورځ وروسته به په سپینه ماڼۍ کې له یو بل سره وویني. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر اوباما او وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به د اسلامي وسلوالو په اوکراین کې د روس د کاروایانو سره سره د اقتصاد په او د نړیوال تجارت په معاملو خبرې وکړي. د لبنان په ترابلس ښار کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي او تر ډیر شو ډیر زخمیان شوي دي. پوز وايي د ځانمرګي حمله کوونکو د جنوري په 10مه جبل محسن سره نږدې په علاویت کې یو چایخانه باندې برید کړی دی. د ترابلس د اکثریت سنی وګړو د علاویت اقلیت ترمنځ جګړو کې په وروستیو کلونو کې ډیر شمیر کې کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونو مده مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. په کراچي ښار کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي. د خبر پښتونخوا ټولې تعلیمي ادارې به له سبا نه بیا پرانستل کیږي.
په هر فورم نن دا کوشش کړی دی چې د کیم د میجا اغا اټلون اغا
مخنه غواړو کډرمن اوریدونکو د جنوبي وزیرستان د محسود قبایلو اصلاحي جرګه د جوړولو مقصد څه دی خو د پاکستان پښتانه سیاستوالان افغانستان سره پر اړیکو کې سره لوبولې شي.
دې سفر ارزښت پدې کې ده چې بل اخره تفاهم یو ګډه ژبه د تفاهم یو ګډ پلاوی داس یو پلاوی چې هغه افغان حکومت باندې باور مند کېدای شي. جرګمار ډله اخره منسته کیږي.
په افغانستان کې د مدني ټولنو کارکونکو له حکومت غوښتنه کړي چې زر تر زره کابینه اعلان کړي.
نور د کابینه زند دا په حقیقت کې لکه وطن د پاره چې دی وبو ضرورت دی. دا زند باید د منځ ویسي او عاجل باید خپل کابینه د کی جدي اقدام وکړي.
د رڼا په لور خبرونه کې مو د پښتنو په ټولنه کې د علم او پوهې سره د مینی موضوع څېړلې ده.
خوشحال خان خطر شه رحمان بابا جنوب د سکی شهران د نور ملي او دغه سره راهنمایان رهبران او هر کله په تعلیم باندې زور راوړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. کدمه وروډونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې په کراچۍ ښار کې تیر شپه په یو ټرافیکی پیښه کې 950 کسان وژل شوی دي او یو شمیر ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي پیښه کې د کراچۍ نه شکارپور ته تلونکي د سورلو بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر له وجې رامسته شوې ده. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پیخه د کراچۍ ګلشن ادید سره نږدې په میمنګوټ کې 13 شپه نږدې 2 بجې مخې ته راغلی ده. پولیس چارواکي وایي پیخه د سورلو د یو بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر له امله مخې ته راغلی ده. د پیخې ښکار شوی بس له کراچۍ د سین صوبې شکارپور سیمې ته روان وو. د پیخې قربانیان د کراچۍ جناح هسپتال ته رسول شوي دي. د دغې هسپتال مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن سهار مشال رډیو ته ویلي په پیخه کې تر دې دمه 950 کسان مړه شوي چې پکې 940 سړي، 8 زنانه او 2 ماشومان شامل دي. د هغې په خبره د سوزیدنې له امله د مړو پیژندګلوي ګرانه ده. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن د دغې پیخې په اړه رسنیو ته وویل
پہچان کے سائنٹیفک طریقہ صرف ڈی این اے کا ٹیسٹ ہے اس کی فارم
دے وائی دے مڑو دے پیجندے نے کار بعد سائنسی طریقے لمخ پر مخ وڑل کی گی اور دا ڈی این اے ٹیسٹ للارے بعد مڑو پیجنگلوی کی گی دا ٹکر لعملا دا تیلو ٹینکر او بس پا مکمل توگا سوزی دلی دی وزیرالا ہم دا دے پیخی نوٹس اخیستلے او پا دے اڑبا پورا پورا اپلٹنی کی گی د کراچی کمشنر شعیب احمد صدیقی ویلی پیخه د سړک د خرابوالی له عمله مخې ته راغلی ده. د نوموړي په خبره د ټکر کې دوروستو د اور وجنې گاڑی هم د پیخې ځای ته دوه ساعته وروسته رسیدلی چې له عمله یې د مړو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دی وایي په دې سړک کې ډېرې کندې دي. د سړک هر ورځ ګڼ شمیر گاڑی تیریږي. د سړک خرابوالی ښایي د دې پیښې لامل وي. د اور وجنې د گاڑو درست رسیدنې په اړه به هم پلټنې کیږي. یاد دې وي په پاکستان او په تیربیا په سیند صوبه کې د سړکونو د خرابوالی له امله وخت په وخت دغه ډول پیښې مخې ته راځي. نږدې دوه میاشتې مخکې د سیند صوبې د سکر سره نږدې د سوات څخه د کراچۍ په لور تلونکي بس او ټرک ترمنځ د ټکر له امله نږدې 60 کسان وژل شوي وو او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. د چارواکو په خبره دغه پیښه هم د سړک د خرابوالي له امله رامنځته شوې وه. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
قدم اردن کو تاسد مشال لاڈی خبر ونی تھا اغواگی دا خبر پختونخوا ټولی تعلیمی اداری ل سبا نبیا پرنستل کیگی پ صوبہ کی ټولی تعلیمی اداری پ 13 میاش کی پر آرم پبلک سکول تر برید رستو ترل شوی وی امنیتی ایچ آر واکی وای چې د سکولونو امنیت لپاره یې کلک امنیتی ګامونه پورته کړی دي. بلخوا پرون د لسو هیوادونو سفارتکارانو د آرمی پبلک سکول دوره کړی او ویلي چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې له پاکستانی ول سره ولاړ دي. نور تفصیل لږه شپه وړاندې شبیر ایبنجات را سره شریک کړه.
جنوری دخلا سول پریکل بیا هم د سیکورټی اندېښنې وي. نو اوس په 12 جنوری باندې یعنی د ګل پورس بعد دغه ټول سکولونه په صوبه کې خلاصېږي او دې لپاره د صوبایي حکومت په وینا څومره چې هم سرکاري سکولونه دي هغې ته پولیس اهلکار ورکړی شوي دي. ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړي شوي دي. دې نه علاوه چې کوم نجي یا شخصي ادارې دي که یونیورسټۍ دي کالجونه دي یا سکولونه دي هغوی ته هم دغه ویلي دي چې را کوم ادارو سیکورټی ځان دپاره برابر کړي او این او سی طالبفضلې ورکړي هغه به خلاصېږي. دې نه علاوه د خیبر پختونخوا یو موبایل نظام هم راوستلی ده او سکولونو ته ورکړی ده چې هغه څنګه څه هم هنګامي حالت ته ناقص شي نو هغوی هغه موبایل باندې یو ټایم باندې هنګامي کال کولی شي. پرون د لسو ملکونو چې پکې جنوبي کوریا، نیدرلینډ، آسټریلیا، جرمني، متحده عرب امارات، سعودي عرب، ترکی، برطانیه او د فرانس کوم دی ډیپلوماټانو یا سفیرانو هغوی ګورنر خیبر پختونخوا سره نه یوازې د ارمی د سکول دوره په بلکې هغه وروسته په پیښور سیمت کې چې کوم دی کوم ناروغ ماشومان د دغه سکول د هغوی تپوس له هم لرل او هغوی په دې موقع باندې ویل چې دوی په کلکه باندې د پاکستان سره په دې راغره په جنګ کې شامل دي او دې نه علاوه چې څومره هم خاندانونو ته نقصان رسېدلی دی هغوی سره یې خواخوږي هم څرګنده کړه. ګورنر خیبر پختونخوا په دې موقع باندې وویل چې پاکستان کلک تر راغره په جنګ ته ملا تړلې ده او ټولو هیوادونو ته چې څومره حکومتونه دي هغوی نه غوښتنه وکړه چې په دې جنګ کې دوی سره مرستې وکړي. دوی په دې موقدا هم وویل چې ترهګرې نه یوازې د پاکستان او افغانستان بلکې دا ټولې نړۍ ستونزه ده او باید ټول ملکونه را یوځای شي روسي خطرې سره جنګ وکړي.
له پیښوره د مشال لړۍ خبره شبیر مجان شو لږه شیبه وړاندې دا را سره تفصیلات شریکو چې سبا نه د خیبر پختونخوا ټولې تعلیمي ادارې بیا پرانستل کیږي. وزو جنوبی وزیرستان ته په جنوبی وزیرستان کې د راهي نجات فوزي عملیاتو له وجې ډېر اسماعیل خان ته کړې شوې محسود قبایلو د خپل ستونزو د حل لپاره محسود اصلاحي جرګه جوړه کړې ده. د جرګې مشر عزیز الله محسود وایي چې د فوزي عملیاتو له وجې 15 لک محسود قبایل له خپل کورونو څخه په نورو سیمو کې په کډوالۍ ژوند مجبور شوي او د دغه سیمو د قانون سره پوهاوي لپاره کار کوي. نور حال له سیلاب مسعود ناورو.
په سویلي وزیرستان کښې د راه نجات پوځي عملیاتو په وجه ډېر اسماعیل خان ته ربایېدلي مسعود قبایلیانو د خپلو حقوقو د ژغورنې او په هر ورځني ژوند کښې ورپېښو اړیکو سمولو په غرض مسعود اصلاحي جرګه تشکیل کړې ده. دغې جرګې د مسعود قبایلیانو د پاره څه کړي دي او د انډیا سه به څه کوي؟ د جرګې مشر عزیز الله مسعود شنګای وایي
راه نجات نه بعد مسعود تقریبا 15 لک بودی وسیټلې د تارولا خصوصي ډی خان شه ټانګ شه نو دا خال په خپل رسم ریواج پیدل خدا ته چیرول د قانون سره مخامخ شول چې هغه د قانون پاتا نه و. نو مسعود اسلامي جرګې بنیاد مش پداک شیا چې شتارو بالول د باد نه مانه کول او مسعود کوم ته دا تربیات ور کول چې دا ته د قانون په مطابق ژوند تیراوی. نو د دې چې څه تنازې ویل کده د پولیس سره د پټوار سره خپل اکشه معاملات لید نور کوم سره میر د مسعود کوم ته و ځوانون ته او مشهورون ته هر چاته داس تربیات ویر کی چې آغا خلق په شن نظر ورته کرسی نکه په باد نظر.
د جرګې ستر سکتر بادامګل مسعود زیاتوي
د مسجد چې کوم مسائل دي آغا خو په خپل ژوند باندې د حل کول د پورا میجا ممبرون ه ارکان هلا گیا دي او په هر فورم باندې دا کوشش کړی دی چې د کوم د میجا آغا اټلون آغا مشاهیر آغا خلق آغا دیبون آغا شاعرون چې تاریخ د نظر نه پټکیږي لګیا دي د خلق د ذهن
یو بل مسعود قبایلی معین الدین عبداللہ دغه جرګا څومره خوښوي او کارکرګي ته یې په څه نظر کسی
مجودار ڈی آئی خان ټانک پشاور کراچی دې علاقې ته رغلل دې نوی قسم سسټم شته میلاو شم مج د قانون نه نوی خبر دی مش خلک هېڅ پته لګاته نه لګېدا ورته هر څوک هغه د غره په ترتیب چلېدل بې په داسې د سوکا سوکا لکه معاملې راووتلې مج د خپل غره ترتیب کړی تو قانوني نه وي په قانون نه مش خبر نه وي او مج ه ټول مسجد چې کوم مسعود اسلامي جرګې نه دا توقعات لري چې تیری ه لکه د مسعود کوم د پوره ډېر خدمت کړي دي او آینده دغه مسعود کوم خدمت ه کو
دا ته یادوي چې دوه ورځې مخکې د جرګې په یوه غونډه کښې پرېکړه وکړه شوه چې مسعود قبایلیان د وطن په څلور صوبې کښې چېرته هم اوسېږي د هغوی او ټول مسعود کوم اجتماعي بنیادي ضرورتونو سمولو په نیت به جرګه تر دوی پورې هم ورغځېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د سوات مټې تحصیل پولیس وایي په سیمه کې د کورنۍ شخړې په بدل کې د 14 کلن جنۍ واده کولو هڅه شنډه کړې ده او په دې تور کې د نکاح کوونکي ملا په ګډون 4 کسان نیولي دي. نور تفصیل له سواته د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د مټې پولیس یو افسر ډی ایس پی ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ دوی د تحصیل مټې لرې پرتې سیمې روډینګار کې 14 کلنه جینۍ د دوو خاندانونو ترمنځ شخړې هوارولو کې واده کولو په ضد کرروی کړې ده او د نکاح نه وړاندې په دغه تور کې 4 تنه نیولي دي. ڈی ایس پی پدا اڑا زیاتوی
دے کے منگا کاروائی اکڑا دے جرے پر ریپورٹ بارن پر چور کڑا دے مقدمی نمبر 3 دے پتین 310 ایک ام پر چور کڑا دے مرزمان خلاف کم کسان چی پر جرگا کی شامل ہو کم کس چی نکاح پڑاو کڑی ہوا دے جنے پلاروں پہے کی شامل لے خراو کم لیک سر چیز دے نکاح کڑی دا دے کے منگا کلور کسان گرفتار کری دے سانو دے گرفتاری دا پارا زمان کوشش و خلی زلی جاری دی پتے کے لس کال پورے سزا دا.
پولیس زیاتوي چې دغه ملزمان به عدالت ته وړاندې کولی شي چې ورته د سورې ورکولو جرم په تور کې د درنې جرمانې سره سره د 10 کالو بند سزا هم عدالت ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
کدمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ کې د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو پلاوی چې د جمعې په ورځ یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره لیدنه کړې ویلي دا سفر یې ډېر ګټور و. دغه سیاستوالان او افغان چارواکي وایي کچره د پاکستان اسټابلیشمنت وغواړي نو په سیمه کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو په لړ کې د پاکستان پښتانه سیاستوالان ډېر مهم رول لوبولی شي. پر دې موضوع زموږ همکار اسرار عالم مومند د پاکستان او افغانستان چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پاکستان پښتانه سیاستوالان پرون د کابل له سفره اسلام آباد ته راورسېدل. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر غړی پراسیاب خټک چې د افغان ولسمشر لخوا په وربل شوي پلاوي کې شامل وو وایي کابل او اسلام آباد دواړه غواړي چې د ترګري په ګډون ټولې مسلې په ګډه سره د لمنځ یوسي. نوموړی وایي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ټول افغان سیاستوالان د ترګري پر ضد د پاکستان له موجوده تګلارې تر ډېره حده خوشبین ښکاري.
ماضی بے باوری لمن زیو سی او سنگا پدی نوی فیز کی پدی نوی مرحلہ کی دی یو زی گام چت کی ہم کو کرگری پر زد مبارحہ کی اس طرح سے سرداران کو دیر اہم رول پدی لو بولی سی ان سے افغانستان خلق سرے پو روایتی تو گواندی دوستانہ تعلقات لرلی دی تو افغانستان کی موت خلق پو احترام گوری او یو باور والی لری او دلتا ہم اہوی گنیو لری دلتا کی ہم اور پسی پختنو پر گنی اولاری دی اہوی خبر کئی نو غیر کی دیر وزن
پاکستان اسٹیبلشمنٹ دا خبره تسلیم کړی چې د ترګری پر ضد جنگ د دوی خپل جنگ دی او دا رنگ نور بدخه او برو طالبانو ترمنځ هیڅ توپیر نه کوي. نور د په خبره همدغه وجه چې د پاکستان ریاست اوس د دې هیواد پر پښتنو سیاستوالانو اعتبار لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اعتماد سازۍ او امنیت د بحالۍ په لړ کې به خپل رول ولوبوي. همدارس د کابل پونتون استاد ډاکټر فیض محمد زلان هم کابل ته د پاکستان د پښتنو سیاستوالانو سفر ډیر مهم بولی. خدا وایي چې په دغه سیمه کې امنیت پر ځای کول او د ترګری د لمن زوړل د پاکستان د استخباراتي ادارو په اختیار کې دي.
دې سفر ارزښت پدې کې ده چې بل اخره د تفاهم یو ګډه ژبه، د تفاهم یو ګډ پلاوی، داسې یو پلاوی چې هغه افغان حکومت په باندې باور مند کېدای شي، جرګمار ډله اخره منست کیږي. دا کومنګ د پاکستانی او افغاني طالبانو په شکل باندې ویشو ماته نه ښکاري چې منګ د ذهنیتونو ویشو تر ډیره بریده پرې کله چې منګ طالبان یادو دا یو ذهنیت د ام دی ذهنیت د جلاوالي کم ډیر لس کلنه پالیسی چې پاکستان په دوه مخیزه توګه باندې د سیمې لپاره تر سره کړل ویل بدل نشي دا جګړه بلا هم وغځي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مشر غړی عثمان کاکړ بیا وایي په دې وروستیو کې د پاکستان دننه د راپورته شوو پیښو وروسته پاکستانی او په خاصه توګه پښتانه سیاستوالان پر پوز اثر انداز شوي دي او دا رنګ پوز یې پر دې مجبوره کړې چې د ښه او بدو وسله والو ترمنځ توپیر ختم کړي.
د اوس په پېښور مارکې د ماشومان غوښمه آل پاکستان کانفرنس کې ټول ګوندونه دا اوس شو بد د چدر د بنې دا سیاسي ګوندونه اثر انداز شوي دي. خو فوج دا نه منل چې دغه دا اوس د شد دشتګرد چې دی دازمور ایسټ دی دازمور اساسه ده او بد چې دی دازمور دشمن دی. نن دې خبر راغلی دی چې نشست نه بچتا ته خبرې تر حده پوری البته په عمل کې به راتلونکي شپږ میاشتې دا ثابتوي چې دوی په خپله خبره باندې پر اخلاص ولاړ دي که پر اخلاص نه دي ولاړ.
پرون د افغان ولسمشر له دفتره په خبره شوي خبر پاڼه کې راغلی دی چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو محمود خان اڅکزي، آفتاب احمد خان شیرپاو او سینیټر پراسیاب خټک سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا، د امنیتي حالت د خوالي، د ترګرې پر وړاندې د مبارزې او د افغان کډوالو د ستونزو د لمنځه وړلو لپاره پر ګډو هڅو بحث وکړ. جمهور رئیس غنی په ټینګار سره وویل چې د یادو ستونزو حل به وخت ونیسي او په دې برخه کې به ډېر خنډونه موجود وي، خو د په خبره د حل لپاره یې د افغانستان نوی حکومت ژمن دی.
اسرار علم مومند چې تاسو ته رپورت وړاندې کوله. په ننګرهار کې د مدني ټولنو استادو او دینی عالمانو په یو مطبوعاتي ناسته کې لغوان ولسمشر محمد اشرف غنی نه غوښتنه وکړه چې زر تر زره کابینه اعلان کړي او په ولایتي ادارو کې د چارو د سمون په خاطر ننګرهار ته ورشي. نورحال له جلال آباد د مشال اړوي خبريال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو د شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نه وغوښتل چې کابینه ژر تر ژره اعلان کړي او ملک له بحراني حالت څخه راوباسي. د مدني ټولنو یو تن فعال استاد محمد انور سلطانی په دې خبري ناسته کې وویل
نور د کابینې زنده دا په حقیقت کې د وطن د پاره چې دی او بو ضرورت دی دا زند باید د منځه ویسي او عاجل باید خپل کابینه په ولټیا باندې، په کار باندې، په مسلک باندې، په اهلیت باندې، په وطن پرستۍ باندې، نه پر روابطو نه د دې او دغه پدې کې باندې د کی جدي اقدام وکړي. په غیر لاغینا د اشرف غنی او د ډاکټر عبدالله حکومت د سوال لاندې دی. ولس په عذاب دی، ولس ستړی دی، ولس خفه دی، ولس مایوس دی، ولس بی ارتباط دے ولس بے روزگار دے
د مایوبینو ټولنی مشر مسعود صافی له ولس مشر نه غوښتنه وکړه چې ننګرهار ته راشي او په ولایتي ادارو کې د فساد په اړه معلومات ترلاسه کړي.
زمونږ غوښتنه د جمهور رئیس څخه همدا ده چې کابینه سر تر ځای لاندې زمونږ ټول ادارې سرپرست دي، خلک د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، فساد څو چنده زیات شوی دی. زموږ غوښتنه جمهور نه ده چې راشي ننګرهار ته سفر وکړي. په ننګرهار کې هغه کوم فساد دی او کوم نه بې امنیتي او قانون نه حاکمیت چې مشکل لري قانون څنګه تطبیق کړي په خاطر شنو نه خپل لیدنه وکي.
مدني فعال ډاکټر خوشحال تسل په خپلو خبرو کې وویل چې د سو کسانو لدندو ګوخه کول د ولس باور نشي ترلاسه کولای. ولس مشر باید په چارو کې د مجازاتو او مکافاتو اصل ته پام واړوي.
ولس مشر ختیځوال د اصلاحاتو په موخه ستاسو دراتلو لار ساري، یوازې د یو شمیر نه اهلو او مفسدو چارواکو لدندو ګوخه کول د ولس باور نشي پیاوړی کولای. موږ له هغوی سره د حساب او تصفیه غوښتونکي یو. د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر بنسټ په چارو کې د سمون غوښتونکي
یو. په دغه خبري ناسته کې په شپږو مادو کې یو پریکړلیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول ختیځوال په سیمه ییزه کچه له ښاروالۍ نیولې تر ولسوالیو پورې په ادارو کې د پراخه بدلون او پرمختګ لپاره لرلید لري. هیله من دي چې د کابینې له جوړېدو وروسته لومړی هر اړخیزه کتنه د مجازاتو او مکافاتو د پلي کولو په موخه ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
کډمانو ورونکو د افغانستان د خوست ولایت مدني فعالان او ځوانان غوښتنه کوي چې د نوي ملي یووالي حکومت په جوړښت کې دي ټولو موافقو او مخالفو ډلو او اشخاصو ته ځای ورکړل شي تر څو په دې توګه په افغانستان کې موجود سیاسي ستونزې په بنیادي توګه حل کړل شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورت کې ورو.
د خوست یو شمیر مدني فعالان د ټولنیزو سازمانونو غړي او ځوانان وایي کچیر د نوي حکومت په جوړښت کې په افغانستان کې د ټولو موافقو او مخالفو ډلو او ګوندونو غړو ته برخه ورکړل شي نو ښایي په دې هیواد کې شته ناخوالي په بنسټیز ډول ختم شي او د هیواد جوړونې په بهیر کې به افغانان په متحده توګه برخه واخلي. په خوست کې د یو ټولنیز سازمان غړی میرزا ګل مشال راډیو ته وایي چې نوی حکومت د دولت وسوالو مخالفینو او نورو ناراضه سیاسي ډلو ته د حکومت په جوړښت کې ځای ورکړي.
مونږ د ملي وحدت د دولت نه پکلاکا د مشکل د حل غوښتونکي یو. هغه دا چې د دولت وسلوال مخالفین او ناراضي خلک دي په دې نظام کې روان غړي تر څو د مونږ مشکل حل شي، جنگ ختم شي او د وطن جوړولو په لور مخکو په ګډه کار وکړو.
د اسماعیل حقمل پرمیا وطن مدني فعال وایي چې افغان ولس له پخوانه په اقتصادي او ټولنیز ده سخت ځپل شوی او تر دې زیاتې د دا ډول ملي ستونزو زغمل لباسه به هر دي.
زمونږ ولس ډېر ضعیف او ناتوانه ولس دی او هغه هر ډول ناخوالو سره مخامخېږي. هغه هم رواني ضربه ویني، هم اقتصادي ضربه ویني، ټولنیز ضربه ویني. نو دلی پاره چې دغه مبهم حالت ناروزی نظر تر زره دی حکومت خپل اختلافات حل کړي او کابینه او حکومت جوړ.
مدني فعال الحاج حسن محمد احسان وایي کډمیلی یوالي نوی حکومت شفاف او سالم اداره رامنځته کړي نو خپل نړیوال ملاتړ به وساتي.
تاسو به ګی چې افغانستان حکومت او د افغانستان خلک د نړیوال ټولنې زیات مرسته ضرورت لري او نړیوال ټولنه هغه وخت د افغانستان نظام سره کومک کوي چې دلته یو شفافه، سالمه او حساب ورکوونکې اداره منتر شي. په همدې خاطر غوښتنه کوم چې په دې معیارونو د زر تر زره یو ملي اداره جوړ شي.
دی یادونه ورده سره لدی چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت له جوړښت نه تر سلو ډیر ورځې تیرې شوي خو د عامو خلکو له انده نوی حکومت نه دی توانېدلې چې له یوې خوا نوي وزیران، والیان او نور مهم چارواکي وټاکي، بلخوا په افغانستان کې اقتصادي او امنیتي حالات هم د پخوا په پرتله خراب شوي دي.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړی شوی.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کېدارې نه خوندي.
دا ټول د مشال ریډیو په خپرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
د رانا پلور د خبرونه تاسو اوریدل شو. د خبرونه په دویمه نمای کې د دې ترڅنګ په یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته پوښتنه لرو چې په کې په فرانس کې د لویو لارینو په اړه هم دی. وخت د سحر لسنی وجې شوې دی او انی ساجمل هم په سټوډیو کې دا نو له هغې نه د خبرونو لنډیز وګورو.
او کراچی کې بیګا په یو ټرافیکی پیښه کې نه 50 کسان وژل شوی او شمېر نور ژوبل دي. پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د کراچی نه شکارپور ته تلونکي د مسافر بس او د تیلو د ټینکر ترمنځ د ټکر له امله وشوه. بل خو په کراچی کې نن د ایم کیو ایم ګوند په اعلان ویل لمانځل کیږي. د ایم کیو ایم ګوند د ځینو غړو نن مشال ریډیو ته ویلي تر ورځې دوی د ګوند یو غړي د پولیسو په حراست کې وژل شوی او د دې پیښې پر ضد د دوی نن ویل لمانځي. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د سبا نوې تعلیمي ادارې بیرته پرانیزي. د دسمبر په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د بری درست سکولونو او ځینې نورو تعلیمي ادارې د امنیت په خاطر تړل شوې وي. په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې ډېر اسماعیل خان ته کړه شوې محسود قبایلو د خپلو مسلو د حل لپاره یو اصلاحي جرګه جوړه کړې ده. د جرګې مشر عزیز الله محسود او پلن مشال ریډیو ته ویل چې د اصلاحي جرګه به د پوځي عملیاتو له وجې بېکوره شوو خلکو ته د قانون په اړه پوهاوی ورکولو لپاره کار کوي. هند له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د هند کورنیو چارو وزیر راجناث سنگ ویلي دي له افغانستان څخه د نیټو ځواکونو وتل به نه یوازې جنوبي ایشیا بلکې امریکا او نورو هیوادونو ته هم امنیتي نتیجې ولري. د افغانستان په جنوبي ولایت اورستان کې سلګونه کسانو د یوې مظاهرې په ترڅ کې په فرانس کې د مجلې چارلی ابدو په دفتر د بری د ستاینه کړې. بلخوا د فرانس د کورنیو چارو وزیر په تیرو دریو ورځو کې د وسلوالو په بریدونو کې د 12 کسانو د وژنو وروسته د کلک سار غږ کړی دی. نوموړي پرون وویل چې حکومت نور په سلګونه اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. او د مکان په ترابلس ښار کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي او تر دېرشو ډېر زخمیان شوي دي.
انیس اجمل بچ د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې مشال لړیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان کورونا رسپانډ ته کتنه کړې او د یو سو رسپانډ اداري لوست دي او غټه کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر رسپانډ خپل اداري د پینډې په 14 لیکلي د غلړکې ایکسپریس رسپانډ وایي چې د پینډې په چټیا هټیا سیمه کې د امام بارګا سره نږدې یو کور کې د میلاد په وخت 14 د لاسه وته نمړ او یو شمیر جوبل شو. خو پینډې کې داړو به 14 نه ده بلکې د دین وړاندې هم ډیر 14 شوي چې پکې بي ګنا خلک وجل شوي او افسوس دا دی چې تر اوسه د یوې پیخي ماستر مایند هم نه دي نیول شوی چې هغه ته عبرتناک سزا ورکړي شي. اداري زیاتوي چې د پیښور پیخي رستو ټول ملک کې نورو 14 یره موجود وا او زیاته خطر اسکولونو او کالجونو ته وا. خدا زل ترهګرو یو مذهبي غونډه په نخ کړه. هسه خو هر قسمه ترهګری د غندنې وړ ده خو مذهبي زایونه په نخ کول سره د خلک ملکي مذهبي او مسلکین خطې شروع کول غواړي. خو پاکستانی ولس په دې خبر دی او دوی وکړه هم د داسې ناوړه منسوبو ښکار نشي. اداري اخره کې لیکي چې حکومت او پوزي مشرواله سره د ټولو سیاسي ګوندونو د ترهګری ختمون عزم کړي. یو طرف ته پوز د وسلوالو استوګر زایونو خلاف کاروای شروع کړی دا او دوی په تخت مجبور کړی. نو داسې کې اوس د سیول ادارو زموري جوړیږي چې دوی هم خپل کردار زیات کړي. ورسره ورسره استخباراتي ادارو له هم چمتو اوسېدل پکار دي او بیا په خاص توګه اولس له هم پکار ده چې د لړکی د ادارو او حکومت مرسته وکړي او په شکمنو خلکو نظر وساتي. د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداریه کې د سکولونو په حفاظتي انتظاماتو لیک کوي او وایي چې د صوبایي حکومت په وینا به ټول سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د 12 جنوري نه خلاصيږي خو چې د کومو سکیورټي انتظاماتو ویل شوی هغه تر دې دمه په نظر ناراضي لکه د دیوالونو او چتولو خبره سکیورټي ګارد ساتل سی سی ټي وي کیمرې لګول نو داسې حالاتو کې به ماشومان او د هغوی مور پلاران د سخت یریخ کاروي اداري وایي چې د څه قسمه بدې پیښې لړکې به کویک ریسپانس فورس سمدستي متعلقه ځای ته رسي خو دې دپاره هم د سکول پرنسپلانو ته څه خاص قسمه روزانه نه ده ورکړی شوی او په خاص توګه لرې پرتو سیمو کې سرکاري سکولونه د لوی خطرې سره مخ دي ځکه چې هلته خو د اکثره سکولونو دیوالونه هم نشته اداري اخیره کې لیکي چې حکومت او پرایویټ سکولونو مالکانو له پکار ده چې په سمدستي توګه د سکولونو حفاظتي انتظامات سرته ورسوي او په کلیوالو سیمو کې باید چې د دې مواره کې د کلی مشران او د زده کوونکو ماشومانو مور پلار هم شامل کړي شي چې دا شان ماشومان به د سیري خطرې خپل زده کړې جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهرات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه ورسپاڼو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسپاڼې د امریکا لخوا پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د مرستو ورکولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. بلخوا شیکاګو ټریبیون په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې د ختمېدو په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو غټې برخې درته انیسه اجمل وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز سپانه لیکي د 9 ستمبر د نیویارک د بریدون راهیسي امریکا پاکستان تر ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې اربونو ډالر ورکړي دي چې یو لوی برخه پکې پوځي مرستې هم شامل دي. مقاله لیکي د دې سرمایه‌کارۍ په اړه د شکونو غړي وچی دي. اوس هم دا د امریکا په مفادو کې ده چې د مرستې دا مهال تر یوې ټیټې کچې پورې وساتي. رسپانه لیکي چې پاکستانی پوځ یو خوا د امریکا نه پیسې اخلي او بل خوا ځینې هغه ترهګر ډلې تیاروي چې پکې د هغه افغان طالبانو غړي هم شامل دي چې د امریکا او افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. رسپانه د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه لیکي چې په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د استوګنې او د امریکایي پوځیانو لخوا د هغه د وژنې وروسته هم د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې خرابې شوې وې، خو بیا وروسته په دې کې بهتري راغله. رسپانه لیکي تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ډېر ژر د پاکستان دوره وکړي. مقاله لیکي د هر څه ته پکې تو سره دا دوه مخیزه لوبه د دې حالاتو یو لوی وجه ده چې انتظامیه د کانګرس هغه منشور پوره کول لپاره جوګه نه ده چې پاکستان ځینې شرایط پوره کړي چې پکې خپل خاوره د ترهګر بریدونو لپاره نه کارول شامل دي. بلخوا شیکاګو ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د 14 کلونو د جګړې د ختمېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. رسپانه لیکي افغانستان اوس هم د بې ثباتۍ په حال کې دی او داسې امکانات هم شته چې طالبان به یو ورځ د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي. د عراق افغانستان په جګړې امریکا په اربونو ډالره لګولي دي چې دا شان دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ګران جنگونه جوړیږي. د دې جنگونو له وجې امریکا ډیره قرضدار شوې هم ده چې تر اوسه او پراتلونکي کالونو کې به هم ادا کوي. مقاله لیکي چې د افغانستان په جګړه کې د 2000 څخه زیات امریکایي پوځیان وژل شوي دي چې شمیره یې د ویتنام په جګړه کې د وژل شوو نه کمه ده. د ویتنام په جګړه کې 8500 پوځیان وژل شوي وو. د رسپانې په خبره د افغانستان په جګړه کې امریکایانو ته د افغان اتحادیانو لخوا هم څه خاص ګټه نه ده رسیدلې. لکه د بیلګې په توګه پخواني ولسمشر حامد کرزی چې له امریکا سره مشکله اړیکې وي هم دغه سي د دې له وجې دا جګړه زیاته مشکله او ګرانه شوه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. تمه ده چې د نړۍ یو شمیر مشران له هغو لوی لارنو سره یو ځای شي چې په ټوله فرانسې کې د روستو درې پر لپسې ورځو د بریدونو په غرض جوړ شوی دی. د فرانسې امنیتي چارواکي وای په زرګونو پولیس او نور امنیتي ساتونکو د امنیتي تدابیرو لپاره د پیرس په شاوخوا کې ځای پر ځای کړی دی. په فرانسې کې په تیرو درې پر لپسې ورځو کې وسلوالو بریدونه شوي چې پکې 10 تنه وژل شوي دي. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه اورو.
تمه ده د نړۍ یو شمیر مشران د نړیوال تروریزم په وړاندې د یو موټیتوب شودلو په هدف په فرانسې کې له لویو لاریونونو سره یو ځای سي. په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم ډیوید کیمرون، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د ترکیې صدر اعظم احمد داوودخلو او د امریکا لوی څارنوال اریک هولدر، د غرس د بلجیم، ډنمارک، ایټالیا او اسپانیا صدر اعظم او هم د مالی، نایجیریا او اوکراین ولسمشران هم شامل دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د نن ورځې لویو لاریونونو لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. هغه وایي یوازې د پاریس شاوخوا ته زرګونه پولیس او نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. برنارد کازینوو پرون په پاریس کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د لاریون ګډونوالو ته د امنیتي تدابیرو لارښوونه ډاډ ورکړ. دا وایي زه له وړاندې دا ویلی سم چې موږ ټول ضروري اقدامات کړي دي چې د لاریونونو امنیت وساتو، نو ځکه ټول هغه کسان چې غواړي هلته ورسي په بشپړ خوندیتوب کې دا کار کولی سي. کازینوو وایي شاوخوا 2000 کسانو د جنوري پر 10 په ټوله فرانسه کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو د یاد ساتلو په هدف په لاریونونو کې برخه واخیسته. د جنوري پر 9 هغه برید کوونکي د یوې محاصرې په نتیجه کې وژل سوه چې د شالیبدو پر دفتر په برید سره یې د دوو پولیسو په ګډون 12 تنه خبریالان او کارتونستان ووژل. دغه دواړه برید کوونکي دوه ورونه شریف او سعید کاوشه نومېدل. د جنوري پر 9 همدارز یوه وسلوال کس د یهودانو په یوه سوپر مارکیټ کې دکانداران برمته نیولی و چې د فرانسوي ځواکونو لخوا ووژل سو. دغه کس امیدی کولیبالی نومېده او اوس یې پولیس د مېرمنې په لټه کې دي. ولکه هغه هم د جنوري پر 8 هغه مهال چې په پاریس کې یوه پولیس افسر په ډزو ووژل سو له کولیبالی سره و. داسې انګېرل کېږي چې دغې ښځې هم وسله درلوده او خطرناکه بلل سوې ده. د فرانسې حکومت له وړاندې پوهېده چې دوه وژل سوي ورونو توندلارې مفکورې درلودې او ویل کېږي چې سعید کاوشی په یمن کې د القاعده له تروریستي ډلو سره وخت تیر کړی و. خو ځینې امنیتي متخصصین وایي چې شاوخوا 15,000 اسلام پالې په فرانسې کې ژوند کوي او دا ممکنه نه ده چې ټوله تر تعقیب لاندې ونیول سي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره باندې
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
مشال رادیو خبرونه ته تاسې وګي د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسې د مشال رادیو خبرونه ته وګي. کدی شي د سی آی ا په خوانې مشر ډیبټ پټریاس د امریکا د عدلی وزارت لخوا مجرم وو پیژندل شي. ولکېږي جنرال پټریاس ځینی محرم اسناد له خپلې مینې سره شریک کړي وو. دا خبره په 2012 کال کې د پخواني جنرال ډیبټ پټریاس د سقوط سبب شوه. پټریاس په افغانستان او عراق کې د امریکایي فوزونو مشرکه ولا ویل کېدل چې جنرال پټریاس په راتلونکو امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې غوره کاندید وو. د ملالی بشیر څخه نور تفصیل اورو چې د اسوسییټډ پریس خبری اژانس له رپورټ یې راخسته دي.
د امریکا د عدلی وزارت د محرمو اسنادو او معلوماتو د ناوړه سمبالولو پر سر د سی آی ا د پخوانی رئیس جنرال ډیوډ پټریاس پر ضد پر جرمی اتهام لګولو باندې غور کوي. په دې اړه پرون یو امریکایي چارواکي خبر ورکړې دي. د یاد چارواکي په وینا له دې قضیه سره اړوند څېړونکو د څلور ستوري لرونکي پخوانی جنرال پټریاس د قضیه په اړه د عدلیه د وزارت لوړ پوړو چارواکو لکه لوی څارنوال اریک هولډر ته معلومات وړاندې کړي دي چې د دې قضیه په اړه په پریکړه کې مرسته ورسره وکړي. دا امریکایي چارواکي په دې قضیه کې د نورو معلوماتو د شریکولو اجازه نه لري او د نوم نه ویلو پر شرط کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خبري کړې دي. د جمعې په ورځ د پټریس مدافع وکیل رابرټ بارنټ او د عدلیه وزارت وایند مارک رایمانډي په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د امریکا حکومتي څېړونکو په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا پخوانی جنرال پټریس دا معلومات پاولا براډویل ته چې د پرژوند یو کتاب لیکلی دی په ناوړه توګه ورسپارلی دی. د 2012 کال د نومبر په میاشت کې د خپل استعفا پر مهال پخوانی جنرال پټریس دا ومنل چې د پاولا براډویل سره اړیکې درلودي. د پولیسو یو چارواکي مخکې ویلي وو چې استخباراتي کارکونکو د براډویل په کمپیوټر او کور کې محرم اسناد موندلي دي. پټریس او براډویل دواړو د اړیکو درلودلو لپاره علني بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې د دوی اړیکې هغه وخت پیل شوې چې پټریس په پوځ کې خپل دندې ګوښه سو او له سی آی ای سره یې دنده پیل کړه. په 2012 کال کې دا مسأله د جنرال پټریس د سقوط سبب سو. لدی مخ کې ویل کېدل چې د امریکا د ولسمشری لپاره یو غوره کاندید کېدای شي. له هغه وروسته چې پټریس له سی آی ای سره دنده پریښودله د سپتمبر د ولسمې د غونډې په ګډون د پځینو غونډو کې د ملي امنیت او پوځي ماموریت په اړه ویناوي کوي. تر اوسه څرګند نه ده چې د پټریس په اړه به څه وخت تصمیم ونیول شي. نیویورک ټایمز خبري اژانس پرون راپور خپور کړی دی چې له مخې یې څارنوالانو د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر ته د ګوټریس د مجرم پیژندلو مشوره ورکړې ده. اوسنۍ لوی څارنوال غواړي راتلونکي میاشت له هغه وروسته چې راتلونکي لوی څارنوال وټاکل سي خپل دنده پرېږدي. ویل کېږي چې تمه کېده څارنوال باید تیر کال د پیټریس په اړه پریکړه کړې وای.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
قدمونو وروندونکو ډیلی نیوز اینڈ انالیسز ویب پانی د امریکان د خنوتا کتنه کړي چې دغه هیبات یې د پاکستان په اړه لري د امریکا دفاع وزارت پینټاګون اندېښنې سرګندې کړي چې وسلوال ډلې د پاکستان خاوره د پټن ځایونو په توګه کاروي او د دې پر ضد یې مناسب ګامونه نه دي اخیستي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دا درځري چې خپل د ترهګرۍ ضد جګړه کې ځاني او مالی تاوانونه زغملې دي د مقالې نورې برخې له ملیحه امیرزاده نورو
ډیلی نیوز اینڈ انالیسز ویب پانل کې پاکستان د ترهګرو لخوا د یو خوندي پټنځای په توګه پر استعمالیدلو د امریکا دفاع وزارت سخت اندېښنه څرګنده کړې ده بلخو امریکایي ماهرین وایي چې په افغانستان او هند کې د فعالیت لرونکو ترهګرو ډلو په حق له د پاکستان رویه نه ده بدله شوې ویب پانل کې د پینټاګون د مطبوعاتو د څنګ سیکرټري ریئر ایڈمیرل جان کربی په یو خبري کانفرنس کې ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو ډلو د پناهګاهو په اړه د یوې اوږدې مودې راهیسې دوی اندېښنې لري او په دې له خپلو پاکستانی هممنصبو سره خبرې کړې د امریکا دفاع وزارت دا بیان له هغې څو ورځو وروسته مخې ته راځي چې د هیواد د بارنو چارو وزارت وړاندې وویل چې په تیرو څو کلونو کې امریکا نه ده توانېدلې چې پاکستان ته د کانګرس لخوا ضروري سرټیفیکیشن ورکړي چې د لشکرې طیبه او حقانی شبکې په ګډون د نورو وسلوالو ډلو پر ضد یې مناسب ګامونه اخیستي دي په 2013 او 2014 کال کې د امریکا خارجه وزارت د ترهګرۍ په وړاندې او د کانګرس لخوا ټاکل شو ضروري اقداماتو په اړه د پاکستان رویه ته بیا کتنه کړې وه که څه هم امریکایي چارواکو په ځینو برخو کې پرمختګ ولیدلو خو د دغه جاج له مخې دوی د پاکستان په کارکردګۍ مطمئن نو د یاد سرټیفیکیشن په نشوالي کې امریکا پاکستان سره مرسته نشي کولی د جان کربی په خبره پاکستان د وسلوالو د پټنځای په توګه استعمالیدل د ټولو لپاره یو شان ګواښ او چیلنج دی چې ور باندې کار کول او د همکارۍ د زیاتولو لارې لټول پکار دي ڈی این اے د هریټیج فاؤنډیشن په نوم د یوې سیړنیزې ادارې سیړونکې او ماهرې لیسا کرټس تخلیلي کې چې پاکستان په افغانستان او هند کې د فعالیت لرونکو وسلوالو پر ضد مناسب ګامونه نه دي اخیستي د هغې په خبره په راتلونکي کې هند ته د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د سفر پر مهال ممکنه ده چې په دې موضوع بحث وشي
ملیحه امیرزاده وه چې تاسو ته د ډیلی نیوز او انالیسس د مقالې غټې برخې وړاندې کولې ډان ورسپنل کې پاکستان کې جماعتونه په سیاسي ځایونو بدل شوې دي او د ټولنې او کلتور په سخت دریځ بڼه د بدلیدو لپاره کارول کېږي په مقالې کې راغلي په تیرو لسیزو کې ورسره ریاست هم په دغه کار کې په فعال توګه مرستې کړې او حکومت دا هم نشي کولای چې په جماعتونو کې د وسلوالو دغو ملاتړو ته تنخواګانې ورکول بند کړي د مقالې نورې برخې له اسرار المومند نور
دان وسپانی د لیکوال هود به یو مقاله خبره کړي چې پکې راغلي دي په پیښور آرمی پبلک سکول تر برید روستو پاکستانی وزیر اعظم ژمنه وکړه چې د ترګری د مخنیوي په لړ کې به د نورو ګامونو ترڅنګ د دې هیواد مدرسې هم رجستر کړي پښتنه ده چې آیا د پاکستان وزیر اعظم دا وړاندیز نشو ورکول چې د سعودي عرب ایران او نورو یو شمېر مسلمان هیوادونو په څیر پاکستان هم جماعتونه د ریاست تر کنټرول لاندې راولي په سرخار اسلام آباد کې په کال 2001 کې د لال مسجد د چلونکو لخوا د راپورته شوی بغاوت سره د پاکستاني ریاست د چلن نه د جماعتونو په اړه د دې هیواد د حکومت کمزوري پړاګه شو دغه د پاکستان په تاریخ کې فیصله کون پړاو د ورسپانی په خبره د لال مسجد د بغاوت کیسه د خونړې احتتام او لدی ورستو راپورته شو حالاتو د ترګری پر د جنگل کې د پاکستان رویه پړاګه کړه په کال 2001 کې د لال مسجد مشرانو د دې جماعت د ودانۍ د پراخولو او ورستو بیا په اسلام آباد کې د شریعت د نافذولو غوښتنه وکړه په اسلام آباد کې د جامع حفصا په ګډون د نورو مدرسو په وسلو سنبالو ډلو د عام وګړو او پولیسو تختولو او دکاندارانو ته دړکې ورکول پیل کړل د سیډیګانو دوکانونه یې وسوځول د پاکستان پوز پر ضد د جنگیدونکو وسلوالو د غوښتنو په څیر یې مطالبه شروع کړې داسې رپورټونه وو چې د 2008 کال د اپریل میاشتې په شپږمه نیټه په لال مسجد کې د ټول پاکستان څخه راغلو شاوخوا سل مذهبي مشرانو په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به په پاکستان کې د خپلې خوښې د اسلام نپیزولو لپاره ځانونه وجني. همداراز دغې کال د اپریل په 12مه د یاد جمعه د غیر قانوني ریډیو د لارې حکومت ته دړکه ورکړل شوه چې دوی به په ټول ملک کې ځانمرګي بریدونه کوي، او دا یې هم ویل چې له دوی سره وسله، لاسي بمونه او داسې ماهران شته چې د بمونو جوړولو مهارت لري، او دا رنګ دوی له مرګ نه ویریږي. په مقاله کې راغلی دی چې د لال مسجد چلوونکو عبدالعزیز او عبدالرشید غازی په دغه سیمه کې د ځانمرګیو بریدونو بنیاد ایښودونکې ډلې جیش محمد په ګډون یو شمېر د وسلوالو سازمانونه ځان ته راغب کړل، او د دوی جنډه دا وه چې د پاکستان کلتور بدل کړي. خو عجیبه خبره دا وه چې د پاکستان ولسي عدالتونو د لال مسجد د مشرانو او چلوونکو دړکې له پامه وغورځولې، او دارنګ عبدالعزیز او د هغه میرمن ام حسن یې بے ګناه وګرځول. عبدالعزیز اوس هم په لال مسجد کې امام دی، په زرګونو خلک ورپسې مونځ کوي. نوموړي تېره ورځ دړکه ورکړې وه، که چیرې بیا د ده د نیولو هڅه وشوه نو خپل په زرګونو زده کوونکي به د حکومت پر ضد راوباسي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته تاسې غوږ کېږدمنه اوریدونکو، اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د رڼا په لور. په نننۍ خپرونې کې به تاسې واورئ چې آیا پښتانه په رښتیا د علم او پوهې سره مینه لري او که نه. د دوی په سیمو کې د سکولونو ورانېدل، د استادانو او زده کوونکو وژل او تختول کوم سازش لاندې کیږي او که څنګه؟ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کوي.
درنا پلور،
درنا پلور، ستړي مشه د رڼا په لور خپرونه کې په پښتونخوا کې جنکو ته د علم او پوهې ترلاسه کولو په لار کې په ورپېخو ستونزو خبرې کوو. د نن په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې آیا پښتانه په رښتیا د علم او پوهې سره مینه نه لري او کنه. د دې په سیمو کې د سکولونو ورانېدل، د استادانو او زده کوونکو وجل او تختول د ځینو قوتونو د یوې لویې ستراتیژۍ برخه ده. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او سړنکار ډاکټر رجولیشا خټک وایي پښتني قبیلې چې د ډیورنډ د کرښې دواړه خواو ته ژوند کوي، وخت په وخت د شورشونو او جنګونو ښکار شوي دي. څه جنګونه د دوی خپل منځي وو او څه ور باندې د بهر نه تپل شوي دي چې له کبله دوی په دې کې نه دي بریالي شوي چې لوی تعلیمي او څېړنیزې ادارې جوړې کړي او یا کم تعلیمي نظام مخې ته راوړي. ډاکټر رجولیشا خټک زیاتوي چې د دې هر څه باوجود پښتنو د ژوند په بیلابیلو میدانونو کې داسې پوهان، فلسفیان، لیکوالان او سیاسي او مذهبي مشران زیږولې دي چې هغوی د علم سره مینه لرله، غوښتلې چې ولس هم د علم او رڼا په لاره لاړ شي.
د دې انقلابي فرانس نه پس دغه د ژبې په بنیاد د قومیت تصور راغلی په یورپ کې. دغې نه سمو د وړاندې خوشحال خان خټک د ژبې په بنیاد د قومیت تصور ورکړی دی، خو سره د هغې مونږ د هغې نه سزده نه کړل. خوشحال خان خټک، شیر رحمان بابا، زموږ کلاسیکي شاعران، داسې نور ملي او دغسې راهنمایان، رهبران، هغوی هر کله په تعلیم باندې زور راوړی دی او هغوی هر کله دا نه دي کتلي دي د جینډر ډسکریمینیشن چې دا زنانه دي او دا هلکان دي. هغوی د علم، پوهه، د شعور، د دانش خبره کړې ده او بیا د ځان د پېژندنې کم درس دی د خپل کلچر کې، زنانه خپل ژبه کې. نو داسې خو موږ تر څه په مخه نه راځي چې کم پوهه مشران دي نو هغوی د جنکو د تعلیم یا د زنانو د تعلیم یا د رکانو تعلیم سره مخالفت کړي یا سره مزاحمت کړي.
بیا هم دا پښتنه په خپل زیاده چې پښتانه د علم سره مینه لري، نو بیا ولې د دوی په سیمو کې په زرګونو جنکي سکولونو ته نزي او په ډیرو سیمو کې د جنکو تعلیم هډو مهم نه ګڼل کیږي؟ د ټولنې نظر د جنکو د تعلیم په اړه څه دی؟ په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې مشره شاد بیگم وایي
د معاشرے نظر کو گور ادارے چی د لور د تعلیم چې کوم د اهمیت زم په معاشرے کې نه نشته ده. دا غیر وجدار چې د خلکو د خیال دی دروسه پوری چی الګ چې کوم د هغه سبق وای نه نوکری کوي، هغه مور خپل پیسې پیټي او هغه د غوی د بوډا بوډا تو چې کوم وخت دی بوډا په دغه هغه ملګرتیا ده. لور چې کوم د هغه خلک وای چې د پردی کور مال دے اگر سب سان پردی کوٹ دی نو پا آغا شان مالی دا سوچ چکا دے دن بخل کو تی موجودو بلکہ ایو دا بڑی اہم خبر خلکو بخبر لیو روٹین کی راغلی وچی دے جنہی سبق سے ضرورت تے ولی دے پخوانو خلکو سبق خرج سبقو نوی لیو بلکہ ایو دا کسی دے یو مذہبی رنگ بام مرکڑے کے رو دا با خلکو تا حالا کی مذہب کی نسی نشت مذہب کی خدا دی چی دوانو بانے علم و چکم دے دوانو لازم دے فرض دے دوانو بانے
آیا د جنکو د تعلیم پاړه د وخت ری دو سره سره د ولس په نظر کې څه بدلون راغلی دی او کنه د پیښور د نېشنل یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان وای اگر چې د ټولنې ځنې برخې داسې دي چرته چې اوس هم جنکو ته د هلکانو په پرتله لږه توجه ورکول کیږي بیا هم ټولنه په یو ځای نه ده ولاړه او تر ډیره حده د خلکو په فکر کې بدلون راغلی دی
ورو زمانه خو بدلیږي بیا دا راشي چې اوس الکان وای چې مونږ له تعلیم یافته جنہ کوي او تعلیم یافته جنہ کو د پاره ظاهر ده چې بیا وا سکول ته ځي بیا به کالج ته ځي بیا به یونیورسيټي ته ځي مخکې چې کوم د جنہ کو هغه به وابداو چې خاندان یې سره بیا ځان سره کاله پترې سور راوړې شي خو اوس کاله پترې نه هم هغه چې کوم دی عاشق بدل شو چې نه تعلیم سور کړې خدا پاره طبقه کې نه دی ګوره دا برنۍ طبقه کې دی دا په دې متوسط طبقه کې چې دی مډل کلاس شو ورته وایي او لاندې چې کم دی هلته کې لا خبر هغه سے زړه په زړه روان دی
په پیښور کې د باچا خان سیډنیز او تعلیمی مرکز مشر ډاکټر خادم حسین د پښتنو په سیمه کې د جنکو د تعلیم حقته شریتا په تاریخي پس منظر کې ګوري وای چې کله یو قام د تاریخ د فطري مزل نه پاتې شي نو هلته بیا د خزو حقونه د خپو لاندې کیږي ڈاکٹر خادم حسین زاتوی
جی سمر سمر پورے تغا معشوب مخکزی نو دا احساس ور طور کڑے کی گی جی تی جنائے تخزائے نستا یو محدود زائد ہے پا اغزائے کی با تخپل کار کئے دا اغا لکان لو بھی نشکولے اگی سر اوزے کی ناستے نشے اگی سر خبری اترے نشکولے او ریاست دا میڈیا پا ذریعہ ام دا دی ایجوکیشن نظام پا ذریعہ دا نصاب پا ذریعہ دا قسم فکر پا مخ کی اڑے نو دا دی دا وجنا مونگا دلتا دا سماجی حوالہ باندے ام ریاستی حوالہ باندھے خزا لا تروس پوری دا انسان پہ شکل کی چ اغا یو ایجنسی لری یو نیت او ارادہ لری او دا اغا ارادے تا عملی جامع غستیشی دا غشان تصور لازم گا اجتماعی طور باندھے نہ دے جوڑ شوے
د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د وی غیر سرکاري ادارې مشره معراج همایون خان وای په پختونخوا کې دا وخت 25 لک ماشومان سکولونو ته نزي او ډېر سکولونو کې استادان هم نشته
25 لک چې د حکومت کم خپل فکر ځکنه دا 25 لک خود 2007 نه او 8 نه دار روان دي نو هغه خود رو کلونه تیر شي د کوم نور ماشومان هم راشي وي تاسو په خپل حساب له ګوي 200 باندې تقسیم کړي هر یو سکول له 10-12 زره مونږ ته سکول نه پکار دوس دی وخت دې ماشومان له هر یو سکول کې لک سولې خو ماشومان باندې یو استاد مطلب دا دی چې 25 لک ان سیوا او استادان پکاري و ټرین کول غواړي او غوډي غلبه پکاري
د حکومتي او غیر حکومتي دارو د راپورونو تر مخه په 1300 کلونو کې په پښتونخوا کې د قدرتي افتونو او وسلوالو لخوا په بریدونو کې خواوشا 3000 سکولونه اړنګ شوې دي په داسې حال کې چې نوې پیړۍ د علم پوهې ساينس او ټکنالوژي پیړۍ ګڼل کیږي نو بیا د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي په دې اړه یو ځل بیا د سیاسي او کلتوري چارو کارپو ډاکټر خادم حسین
ګټاسو وګوري چې کله د انتهاګر فکر خبره ده او که ریاست د غاړې نه دی جبر خبره ده دغه دواړو هدف لومبه هدف داوی شعوري طور چې دا قام یا دا سماج څنګه د خپل تاریخ یا د اجتماعي حافظې نه قطع کړو یو دا خبره ډېره مهمه ده بل هغه سماج چې کم سماج قطع کول وي یا ختمول وي یا د هغې کمزوري کول وي یا د هغې نه سا ویستل وي نو هغه تاسو د موجوده تهذیبي یعنې په دې وخت کې چې کوم انسان کمې پړاو ته رسېدلی تاریخي پړاو ته رسېدلی تهذیبي پړاو ته رسېدلی مثلا د دې تهذیب بنیادی مغز څه دی د دې تهذیب بنیادی مغز سوال چې ټول دی تحقیق کول دی د دین قطع کوي تاریخی تسلسل وی مات کوي چې تاریخی تسلسل مات شي نو اجتماعي حافظه ختم شي او چې کله د دین قطع کوي د موجوده تهذیب نه قطع کوي مات کوي نو هغه یوازې شي او هغه هنرونه بایلي کم هنرونه چې هغه د تاریخی ارتقا کې د دې د پړاوونو د نتی تیرېدو عمل اسانه دغه بایلي د اغه د وجنه د یو غاړه ته خو یوازې شي، بل غاړه ته اجتماعي حافظه ختم شي. کته سو وګوري کده سکولونو الوزولو خبره ده، ک بیا دی استادانو او دی سیاسي ورکرانو او دی مسلحینو او د داسې خلکو چې اغا د قام کې پوها غواړي یا علم غواړي یا د علم تخلیق غواړي یا تخلیقیت غواړي، دا ټول دی سره تړلی دي. د پیو شکل کې وبر شکل کې د تعلیم ایسه د بنیادی توګه باندې کا هنرمند دي د اغي هدفي وزنی کړي د دواړو ام یو غاړه ته خبر بوزي. دا د دې وطن د پښتنو د وطن په خصوصي توګه او د پاکستان او افغانستان په عمومي توګه سره دا عمل دومره ډیر زیات اوس چې سیاسي ادارې، سماجی ادارې او اقتصادي ادارې په مخ کې وړلو لپاره هنرونه نشتا، اهداف هم ډیر زیات کم دي. او هغه خوب چې ورته وي چې د کم په ذریعہ نوی علم تخلیق کیږي جادیږي، هغه د نوی علم لپاره هغه خوبونه هم ډیر زیات کم شوي.
اوردونکو دا واز منګه د نن خبرونه را روانه ونی با د بحث لا دوام ورکو تر هغه د الله پامان. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوویش.